بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قران کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المنز کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسو بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخونکي لوی سختن په نامه، ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زموږ له مینې او خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. زه زیب شاهین او زمان ملګری د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 8 نیټه ده، چې د 1434 هجري قمري کال د جمادی الثانیه څلورمې خورده میاشتې له 25مې او د 2022 میلادي کال د جنورۍ له 23مې نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اوه او د پاکستان په 9 بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به ایران ته د آذربایجان جمهوریت د دفاع د وزیر سفر تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته کتنه وکړو. له دې وروسته به د قرآن پلوشې نومې لړۍ یو بل پروګرام درته نشر کړو، او په آخر کې به کتابونه د علم باغونه نومې لړۍ یو بل پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختم شي. نو هیله ده چې دا خپرونه مو تر اخره پورې د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې د اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر رئیسی وویل د گاونډي هیوادونو د تعلقاتو ژورتیا امنیت ټینګولی شي. ایران د یمن د بے دفاع اولس د قتل عام بندولو لپاره د ملګرو ملتونو د اقدام غوښتنه وکړه. طالبان وویل د افغانستان په اوسنی حکومت کې د مخکینی حکومت د چارواکو شتون امکان نه لري. او د یمن په جنوب کې د اماراتو له نوي نه زیات ګوډاګیان ووژل شول. اوس پورا خبرونه واوري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د قطر له خارجه وزیر سره په کتنه کې تاکید وکړ د گاونډي هیوادونو د تعلقاتو ژورتیا او زیاتې ملګرتیاوي امنیت رامنځته کولی شي. د ولسمشر د اطلاع رسونې د سایټ د رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی پرون د قطر د خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په کتنه کې د امنیت په ټینګولو، په خاصه توګه د انرژۍ په برخه کې د سوړخیزو لارو چارو په اهمیت باندې په تاکید سره وویل. د تولیدونکو هیوادونو د انرژۍ په سیاستونو کې غږملتیا او ملګرتیا په کار دی وسایتل شي او مضبوطیا پیدا کړي. ولسمشر په نوې دوره کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست ترجیح د سیمې او ګاونډي هیوادونو سره د تعلقاتو ملګرتیا او پراختیا او ژورتیا وبلله او زیاته کړه. تهران سیمه ییزې ملګرتیاوي د ملتونو د سولې، امنیت او پرمختګ په ګټه بولي او هرکلی کوي. د ایران ولسمشر د دې په بیانولو سره چې د ایشیا لویدیځ کې د پردیو شتون ناامني او اندېښنې زیاتوي وویل. پردي قوتونه د سیمې د ملتونو او حکومتونو د تشخص او شخصیت د احترام قائل نه دي او دا تصور کوي چې د دنیا ملکانان دي. په داسې حال کې چې هغوی په کار دی د استکباري او ځان اوچت ګڼلو روحیه یوې خواته کیږدي او د ملتونو تشخص او کلتور په رسمیت وپیژني. د قطر خارجه وزیر هم په دغه کتنه کې د ګیسو د صادرونکو هیوادونو په سرمشري د غونډه کې د ګډون لپاره ولسمشر رئیسی ته د قطر د امیر د رسمي بلنې له ورکولو وروسته وویل قطر کلکه اراده لري چې خپل ټول کوششونه په مختلفو سیاسي او اقتصادي برخو کې له ایران سره د تعلقاتو د زیاتولو لپاره وکاروي. هغه زیاته کړه قطر هم په دې اړه چې په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو شتون منفي اثرات لري له ایران سره یو شان نظر لري او باوري یو چې د سیمې هیوادونه په کار د په سیمه ییزو ملګرتیاو باندې په تکیې سره د سولې او پرمختګ لاره غوره کړي. خبرونه له ریډیو تهران اوري. د فوټبال د ملي ټیم په کامیابی د ایران ولسمشر مبارکي وویل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د عراق د ملي ټیم په مقابل کې د ایران د فوټبال د ملي ټیم د کامیابی د قطر د 2022 نړیوال کپ ته د لار پیدا کولو مبارکي وویل. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی په خپل پیغام کې وویل د نړیوال کپ په انتخابي مقدماتي مرحله کې د ایران د فوټبال ټیم پر لپسې مقتدرانه کامیابی او د قطر 2022 نړیوال کپ ته لار موندنې د ایران د سرلوړي ملت لپاره د خاده او خوشاله یوه سفر رامنځته کړه. د ایران د اسلامي شورا د جرګې مشر محمد قالیباف هم په یو پیغام کې د قطر 2022 فوټبال ټیم نړیوال کپ سیالیو ته د فوټبال د ملي ټیم د غیرتی سړیو له ویاړ نه په ډکې رسیدنې چې د خلکو د خوشحالۍ او مسرت سبب شو د ایران ملت ته مبارکي وویله. د ایران د فوټبال ملي ټیم پرون د تهران په ازادي نومي لوبو میدان کې د مهدی تارمی په یو ګول سره عراق ته ماتې ورکړه او د ایشیا د لومړني ټیم په توګه یې د قطر 2022 نړیوال کپ ته رسائی پیدا کړه. دا خبرونه ریډیو تهران اوري. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت بومبی صلاحکار د ملګرو ملتونو د مشر خاص استازي ته د یو پیغام په لیږلو سره د یمن د بی دفاع خلکو د قتل عام بندولو لپاره د دغه ادارې د فوري اقدام غوښتنه وکړه. د فارس خبر ایجنس د رپورټ له مخې علي اصغر خاجي بیګا د یمن په چارو کې د ملګرو ملتونو د مشر خاص استازي هانس ګرومبرګ ته د یو پیغام په لیږلو سره د یمن په خلاف د ائتلاف لخوا د یمن د بی دفاع خلکو قتل عام د خارونو عامه ودانۍ او بیخ بناو پراخې بمباری وغندلې. د دغه پیغام په یو برخه کې د دغه وحشیانه او نړیوالو پیژندل شوو حقوقو په خلاف اقداماتو د غندنې د هیلې تر څنګه له ملګرو ملتونو ټولو نړیوال بشردوستانه ادارو څخه وغوښتل د دغه غیر انساني جنایتونو د بندولو لپاره د فوري اقدامات وکړي. خاجي په دغه پیغام کې همدارنګ وویل په قطعي توګه هم هغه ډول چې د تیرو اوو کلونو تجربې وښودله فوجي جنګ جګړې او د یمن د خلکو قتل عام په دغه هیواد کې د بحران د هواري سبب نشي کېدی. هغه د یمن د مظلومو خلکو د محاصرې ختمول، د فوجي عملیاتو بندول او د یمن د خلکو د خپلواکۍ او واکمنۍ احترام د دغه هیواد د بحران یوازینی حل لاره وبلله او زیاته کړه د ایران اسلامي جمهوریت چمتووالی لري چې د مخکې په شان په دې لاره کې ملګرتیا او کوشش وکړي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. طالبان وویل د افغانستان په اوسني حکومت کې د مخکېنی حکومت د چارواکو شتون امکان نه لري. په افغانستان کې د طالبانو د موقت حکومت ویان په اوسني حال کې په دغه حکومت کې د مخکینی حکومت د چارواکو شاملول امکان لرونکي چاره وبلله. د افغان اوا خبرې جانز رپورټ له مخې ذبیح الله مجاهد پرون وویل که د طالبانو د حکومت له ټول شمولوالي څخه د هیوادونو او نړیوالې ټولنې مراد د هغو کسانو راستنول دي چې 40 کاله حکومت وکړ د افغانستان د خلکو د خوښې په خلاف غوښتنه ده. د مجاهد دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د وروستۍ غونډې پر د عمل کې دي چې په دغه غونډه کې اکثر ویناوالو د پراخ بنسټه او ټول شمول حکومت د تشکیلولو غوښتنه وکړه. په غزنی کې سلګونو کورنیو ته برېښنا ورکړی شو چې په دې اړه له غزنی نه زموږ خبریال داسې رپورټ راکوي.
د غزنی برښنا شرکت وایي چې په دې ولایت کې د یو ترانسفارمر په کینولو سره نږدې 200 کورنیو ته د برښنا د ورکولو زمینه برابره کړه. د غزنی د برښنا شرکت مشر قاری صلاح الدین توکلی تهران اډو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه چې 2000 افغانۍ د برښنا شرکت او پاتې نور یې د سیمې د خلکو له لوري مرسته شوې تر څو دا ترانسفارمر نصب شي او د برښنا ورکولو لپاره چمتو شي.
دا پروژه د موږ تقریبا له درې میاشتو نه مخکې شروع و، نو په دې کې تقریبا 3.5 لکه افغانۍ مصرف لګښت راغلی و چې په 3.5 لکه کې 6,00,000 افغانۍ کیلووالو ورکړی وو او 20,00,000 افغانۍ برښنا شرکت ورکړی وو. نو تقریبا په دې کې اوس 110 کوره تر پوښښ لاندې راغلی دي او 50 یا 60 کوره نور هم گنجایش لري، چې 110 کوره پورې دغه شبکه گنجایش لري سي تر پوښښ لاندې راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې 2 میاشتې وړاندې د غزنی مرکز اروان ارباب کلي کې څه د پاسه 3 میلیونه افغانیو په ارزښت د غزنی برښنا شرکت له لوري د 300 کورنیو لپاره برښنا ورکول شوه. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام. حامد کرزی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیدل کړي دي او ویلي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي کال په پیل کې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستل کېدو تاکید کړی دی. نوموړي د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د بور الاینس سره په لیدنه کې د هیواد په روانو حالاتو د خبرو اترو ترڅنګ په راتلونکي پسپړلي کې ښوونځیو ته د جنکو د بیا تک سربیره د هیواد د مسلکي ځوانانو په ګمارنه هم کلک تاکید کړی دی. د یادونې ده چې پخواني ولسمشر حامد کرزی تر دې وړاندې هم په یوه مرکه کې ویلي وو چې د راتلونکي کال په پیل کې د نجونو او هلکانو په مخ د ښوونځیو پرانیستل کېدل د افغانانو ړومبیا او اساسي غوښتنه ده او دوی دا حق غواړي. د یمن په جنوب کې د اماراتو له نوي نه زیات ګډاګیان وجل شول. یمنی خبری سرچینو خبر ورکړ چې په شابوا صوبه کې د اماراتو ګډاګیو ځواکونو د حملو په مخنیوي کې د له نوي څخه زیات اماراتي ګډاګي ځواکونه وجل شول. د فارس خبری اجان د رپورټ له مخې یمنی فوجي سرچینو خبر ورکړ چې د یمن د جنوب په شابوا صوبه کې له اماراتو سره د وابسته ګډاګیو او دل الامالقا عناصر سره د یمن د فوجي او لسی ځواکونو خطې دوام لري. ویل کیږي چې په دغه خطو کې له نوي نه زیات اماراتي ګډاګي ځواکونه وجل شول او په لسګونو نور هم ژوبل شول. د دغو سرچینو د وینا له مخې د الامالقا عناصر کوشش کوه د شبوا په لویدیځ کې نفوذ وکړي چې یمني ځواکونو دغه حمله شنډ کړي. په کونړ د پاکستانی فوجیانو په تازه راکټي بریدونو کې 12 کلن هلک او ګڼ شمېر څاروي وژل شوي دي. زموږ خبریال له ننګرهار رپورټ ورکړ. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پوله ساتي ځواک د ړومبي لیوا د مطبوعاتو مسؤل حمدالله وایي پاکستانی فوجیانو 13 ورځ د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ په اړوند سیمو تازه توغندي بریدونه کړي دي چې د نوموړي په وینا په دغو بریدونو کې 12 کلن هلک او ګڼ شمېر څاروي وژل شوي دي. حمدالله ویلي که پاکستان په کونړ خپل بریدونه ونه دروي نو دا بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي. په دې وروستیو کې د ډیورنډ په پوله د ازغند تار او په کونړ د پاکستانی فوجیانو د راکټي بریدونو له امله د طالبانو او پاکستان تعلقات ترنګلي شوي دي. او خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
امریکې ته د طالبانو خبرداري. دا زموږ د تبصرې عنوان نه چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی خبرداری ورکړ که سپینه ماڼۍ د طالبانو د حاکمیت په رسمیت له پیژندنې ډډه وکړي نو دغه ډله به د امریکې د ګټو په خلاف ګواښ کېدو ته دوام ورکړي. د طالبانو د موقته حکومت د کورنیو چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په همدا وروستیو کې له الجزیره ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل که امریکا دغه ډله په رسمیت ونه پیژني نو د دغه هیواد په خلاف به ګواښ له هماغه سره پیل شي. حقانی وویل امریکا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې څخه په ډډه کولو سره له افغانستان د ولس په خلاف د دښمنۍ دروازې په بشپړ ډول پرانیستې ساتي. د طالبانو د موقته حکومت د کورنیو چارو وزیر په دغه مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکې په سیاست باندې په سختو نیوکو سره وویل واشنگټن له دغه ډلې سره د نړیوالې ټولنې د تعامل خنډ شوی چې دا هیڅکله هم د منلو وړ نه دي. په افغانستان کې د طالبانو ډلې د حاکمیت په رسمیت نه پیژندنې په صورت کې د امریکې د ګټو له خطرې سره مخامخونې په باب دغه هیواد ته د طالبانو د موقته حکومت د کورنیو چارو د وزیر خبرداري د امریکې په وړاندې د طالبانو د کړچا د بدلېدو یوه نښه ده. طالبان چې د 13 اگست په 15 نیټه په افغانستان کې اقتدار په غاړه واخیست په وروستیو میاشتو کې په کرتون له امریکې غوښتي چې په افغانستان کې د دغه ډلې حکومت په رسمیت وپیژني. په مقابل کې امریکې په دوی باندې تاکید سره چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت په رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ بیړه نه لري د دغه ډلې په وړاندې په سیاست هر ډول بیا کتنه د طالبانو د اقداماتو او سیاستونو له بدلولو سره مشروطه کړې ده. امریکا په دې سربیره چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي د افغانستان د شتمنیو په کنګل کولو سره عملا د دغه هیواد د ولس لپاره ستر اقتصادي چیلنجونه او مشکلات هم رامنځته کړي دي. په بهرنیو بینکونو کې د افغانستان د مرکزی بینک مالی سرچینو ته د طالبانو نه لاسرسی سبب شوی چې د طالبانو حکومت له نورو هیوادونو څخه د خوراکي موادو او درملو په شمول د افغانستان د خلکو اصلي ضرورتونه تامین نه کړی شي. په همدې دلیل دا چې له ټولو هیوادونو څخه زیات د امریکا ده چې د طالبانو حکومت یې له چیلنج سره مخامخ کړی دی او په افغانستان کې د دغې ډلې کمزورتیا په ځان پسې لرلې ده. د طالبانو له نظره اروپا هم د افغانستان په وړاندې د رواوالي په وړاندې د فیصلې لپاره د خپلواکه انداز پرېښودلو سره سره البته د امریکې په پله باندې پل کېښودو او د دوی د سیاستونو په تعقیبولو پسې ده او تر څو چې دغه هیواد د طالبانو واکمنی په رسمیت ونه پیژني ډیر لرې ښکاري چې اروپایي هیوادونه په دې باب کوم ګام پورته کړي. دمګړی امریکا او اروپا په افغانستان کې د مختلفو سیاسي صنفي مذهبي قومي ډلو ټپالو له فعالیتونو څخه د موجوده محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي او د طالبانو د واکوالۍ د هر ډول رسمیت پیژندنه په دغه هیواد کې د ټولو قومونو په ګډون سره د ټول شمول حکومت له جوړېدو او همدارنګ د ټولنیزو او ګډنیزو حقوقو او آزادیو بخنواړو او وګړنیزو حقوقو او آزادیو له احترام سره مشروطه کړې ده. دا ګومان هم شته چې طالبان په دې تصور سره چې له 2 لسیزو وروسته د بهرنیو عسکرو د شړلو لپاره په افغانستان کې په جنگ تاکید هغه شیندونکي وو دې نتیجې ته رسیدلې چې د امریکې په ګواښلو سره د دغه هیواد ګټو په خلاف د اقداماتو په بیرته پیلولو د امریکې په ګواښلو سره سپینه ماڼۍ د طالبانو ډلې په رسمیت پیژندنې ته اړ باسي. تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غد
تاریخ پانا
ډیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې عزیزانو. اوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د سلباغې د میاشتې 8 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د جماد الثانی یا څلورمې خور د میاشتې له 15 او د 2021 میلادي کال د جنوري له 28 نیټې سره سمون خوري. یو سل څلور دیرش کاله پخوا د 1409 هجري قمري کال د جماد الثانی د میاشتې په 15 نیټه د میرزای بزرګ شیرازي لخوا د تماکو د بندیز حکم لغوه شو. د ستر شیعه عالم شیخ مرتضی انصاری له رحلته وروسته د شیعیانو د روحانیت شاګردانو او سترو عالمانو میرزای شیرازي د شیعیانو د تقلید د مرجع په توګه معرفي کړ. د هغه د ژوند یوه تر ټولو ستره برخه له انګریز استعمار او د تماکو د امتیاز له ورکولو سره مبارزه ده. میرزای شیرازي ناصر الدین شاه قاجار ته د پیغام په لیږلو سره هغه ته د تماکو د انحصار د امتیاز له مفاسدو څخه خبرداری ورکړ، خو د هغه له نصیحته ډکو خبرو پر باچا اغیز ونه کړ. بلاخره میرزای بزرګ د دښمنانو له شر څخه د اسلام او مسلمانانو د ژغورنې او د ایران د ساتنې لپاره د تماکو د بندیز په اړه خپل تاریخي فتوا په دا ډول صادره کړه. نن د تنباکو او توتون استعمال له امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف سره د جنگ په حکم کې دی. مسلمانو خلکو له دغه فتوا څخه له خبرې دا وروسته د تنباکو د خرڅولو دوکانونه وتړل او ټول چلمونه یې راغونډ کړل. د وخت حکومت له دغه شریعي فتوا سره په مبارزه لاس پورې کړ او بالاخره له عمومي غورځنګ سره د خلکو د غژملتیا په وجه ناصر الدین شاه تسلیم کېدو ته مجبور شو او د تماکو د امتیاز تړون یې لغوه کړ. درې څلوېښت کاله وړاندې د 1455 لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 8 نیټه د باچا تالیڅټې لومړی وزیر شاپور بختیار اعلان وکړ له حضرت امام خمیني سره د لیدو لپاره به پاریس ته لاړ شي، خو حضرت امام خمیني د دغه دوکه ورکوونکي او دروغجن اقدام په مقابل کې وفرمایل. هغه څه چې ذکر شوي چې شاپور بختیار د صدر اعظمۍ په څوکۍ منم دروغ دی، بلکې تر څو چې استعفا نوي ورکړې هغه نه منم. همداراز په دغه ورځ د تهران ولس د حضرت امام خمیني د تو ترکلي په پرتمین ولبلناک ډول د ترسره کولو په باب د غژملتیا او فکرۍ لپاره د تهران د مهرآباد هوایي ډګر په شاوخوا سره را غونډ شول. درې څلوېښت کاله پخوا د 1455 لمریز کال د سلباغې د میاشتې په 8 نیټه د باچایي رژیم د لومړي وزیر شاپور بختیار په حکم سره په پوځ کې له دربار سره اړونده تالیڅټو په تهران کې د خلکو آماوش له وکړه. په دغه ورځې په ټول هیواد کې په خونړیو اعتراضونو او مظاهرو کې په لسګونو کسان شهیدان او ټپیان شول. د تهران ولس هم په داسې حال کې چې د تهران پوهنتون په جماعت کې پر لتۍ وهونکو روحانیونو سره د یو ځای کېدو لپاره د تهران پوهنتون په لور خوځېدلی و، د ژاندرمری یا ګاردز د ودانۍ له بره پوړونو او ورباندې پولیسو یرغلونه وکړل او د تهران ښار د اخوډب او نخټ په دګړ کې بدل شو. دغه خوځښ پراخ نړیوال انعکاس وموند او ځینې خبری اژانسونو دا پیښه د وږې د میاشتې د 18 نیټې وژلې ته ورته وبلله. په دغه ورځې د پام وړ ټکې د خلکو غژملتیا یوه خوله کېدا وه، ځکه چې د وژلو له پیلېدا یوازې یو ساعت وروسته د روغتونونو لارې او پوړونه د خلکو لخوا د وینې او نورو روغتوني شیانو له ډالۍ کوونکو ډک شول. دوه څلوېښت کاله مخکې د 1455 لمریز کال د سلباغې د میاشتې په 8 نیټه یو نامتو پوه او ادیب استاد محمد فرحتی وفات شو. استاد محمد فرحتی په 1293 لمریز کال کې په یوې عالمې او روحاني کورنۍ کې زیږېدلی و او د خپل نیکه بزرګوار آیت الله حاج صدر علما کاشانی په خاص او پاملرونه کې وروزل شو. د اسلام لا خدمت او د قران کریم د دودولو او بیانولو لا یو عمر ورسته د دیار لسو اته 1500 مریس کال د سلواغې د میاشتې په 8 نیټه لنغې سرګي پټ کړ.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن فالوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلون اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم بیا د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. عزیزانو په تیره برخه کې د فتح د مبارکی سورې یو وشتم آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغه مبارکی سورې له دوه وشتم تر پنځه وشتم آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکی سورې د دوه وشتم او درې وشتمو آیتونو تلاوت هلته چې الله تعالی فرمایي:
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
او كافران شو كسانو لتاسو سر جنگ کڑے وے نو دوی بخامخا شاگانے گرزولے وے یعنی تختی دلی بو بیا بدوی نہ سوک کارساز مندلے و او نکم مددگار. اللہ حق سنت یعنی طریقہ جاری کھڑے دا چے لدین مخ کے تیرا شوی دا او تبا دا اللہ طریقے لرا لسرا چ تبدیلی و نمومے.
قدرمنو اوریدونکو په تیره برخه کې د حدیبیه د سولې د تړون خبره وشوه چې مکې ته نږدې په یوه سیمه کې د پیغمبر اکرم او د مکې د مشرکانو مشرانو په میانس کې وشوه. ځینو کسانو په پیغمبر او مسلمانانو پورې خنداګانې کولې او ویل به یې چې تاسو د کمزورۍ او بې وسۍ له مخې دغه سولې ته غاړه کېښوده او که جنگ شوی وای ما ته به مو خوړلې وه. دا آیتونه د دغو ملنډو په وړاندې مسلمانانو ته ډاډ ورکوي او تأکید کوي چې دغه خبره بې بنیاده او غلطه ده. اصولا کله چې د ایمان خاوندان له مادي موخو او اختلافه لرې یوازې د خدای د رضا لپاره د جنگ میدان ته شي او د خدای د رسول خبرې ته غوږ واچوي، د خدای روده او طریقه او سنت دا دی چې د دښمنانو په وړاندې د هغوی مرسته وکړي، لکه څنګه چې په بدر او احزاب جنگونو کې دغه خبره ثابته شوه او د خدای په مرسته او مدد سره د مؤمنانو یوه وړه شانه ډله د مشرکانو په ډېر لوی لښکر لا برسېره شوه.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه څوک چې د خدای انکار کوي په حقیقت کې ځان په ژوند کې د خدای له ملګرتیا او کارسازۍ څخه محروموي. دویم، پر باطل د حق کامیابی او د کافرانو په وړاندې د مؤمنانو مرسته د خدای یو قطعی سنت او دود ده. دریم، الهی قوانین جامع او تر وخت او ضایع ور اخوا دي، نو ځکه د وخت په تیریدو سره نه زړیږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د فتح د مبارکې سورې 24 او 25 آیتونو ته چې خدای تعالی فرمایي:
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
او هغه هم هغه ذات ده چې د مکه په داخل کې هم لتا سونه د هغوی لا سونه بند کړل او له هغوی نه استاسو لا سونه بند کړل، ورسته لدی چې تاسو یې په حدیبیه کې پر هغوی غالب کړی او الله هغه څه لره چې تاسو یې کوئ ښه لیدونکی دی. دوی هغه کسان دي چې کفر یې کړی دی او تاسو یې له مسجد الحرام نه منع کړی یې او د قربانۍ د هدیې څاروي یې هم پرې نه ښودل چې د حلالې ځای ته ورسیږي، او کچیرې په مکې کې څو مؤمن سړي او څو مؤمنې ښځې نه وې چې تاسو دوی نه پیژندل، دا چې تاسو به دوی پایمال کړئ بیا به تاسو ته د دوی په وجه ګناه ورسیږي، نو د جنگ اجازت به درکړی وو خو در یې نه کړ، د دې لپاره چې الله په خپل رحمت کې هغه څوک داخل کړي چې یې غواړي. که دغه یعنی مسلمانان له کفارو نه جدا شوي وی نو موږ به خامخا په دغو یعنی د مکې په اوسیدونکو کسانو کې کافران شوو خلکو ته ډیر دردونکی عذاب ورکړی وو.
عزیزانو، د تیرو آیتونو په دوام کې دا آیتونه هم د حدیبیه په سوله کې دو ټکو ته اشاره کوي. یو دا چې دا سوله په حقیقت کې پر هغوی ستاسو بری وو چې بې له جنگ او وینه بهولو لاسته راغلی، ځکه چې سره له دې چې تاسو د هغوی په خاوره کې وای او مشرکانو تاسو له منځه وړل شوی، خو له پیغمبر سره ستاسو له بیعت وروسته یې د هغوی په زړه کې داسې روغ او وحشت واچوه چې په خپله یې د سولې وړاندیز وکړ. دوهم ټکی دا چې په مکه ښار کې یو لړ مسلمانانو چې د ځینو دلایلو په وجه یې مدینې ته هجرت نه و کړی اوسېدل، که خدای تعالی په مکه ښار د حملې امر کړی وای هغوی هم په خطر کې وو، ځکه چې تاسو هغوی نه پیژندل او له هغوی سره به مو جنگ کړی وای. په دې بڼه کې به نو دا شرم درته همیشه پاتې وو چې په مکې کې مو په خپلو هم مذهبه کسانو برید وکړ او یا مو ووژل.
ګرانو قدرمنو دوستانو، له دغو مبارکو آیتونو څخه زده کوو چې لومبه کله کله هم صلح د کامیابی نښه وي، البته په هغه بڼه کې چې د پوهو او ایماندار مشرانو لخوا مصلحت په صلح کې ولیدای شي. دویم، کله چې دښمنان له جنگ لاس واخلي، موږ هم باید له هغوی سره د جنگ او نښتې پیلوونکي ونه وسو. دریم، مکه یوازې د هغو کسانو نه ده چې په دغه ښار کې اوسیږي، او هیڅوک دغه ښار ته د خدای د زائرانو او حج کوونکو د ورتګ مخه نشي نیولی. دریم، د صلح په وخت تر هغه حده چې ممکنه وي د بیګناه کسانو د وژلو مخنیوی پکار دی، او پر دښمن د غلبې لپاره به حساب او کتاب هر کار نشو کولی. او څلورم، باید پام ولرو چې اړ دښمن ته پلمه په لاس ورنه کړو. ضروری ده چې له هر یو داسې کاره چې د مسلمانانو د بدنامۍ او بې ننګۍ سبب کیږي او په ټولنه کې د هغوی څیره داغي کوي، ډډه وکړو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر تم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان. کتابونه د علم باغونه.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو ښه چاره، او زه صادق حسین له خپل ګران ملګري
علی اصغر عابدی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې کتابونه د علم باغونه پروګرام درته وړاندې کړم. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
د دینونو سپېڅلو کتابونو د هر دین اصلي تعلیماتو ته ځای ورکړی دی. داسې تعلیمات چې د هر دین معنوي حقیقت بیانوي، او په دغه دین کې له الهي ذات سره د ارتباط، د ډله ییز هویت د پیاوړتیا بنسټ، او د عرفاني تجربو انعکاسول او د معنوي اعمالو بیانول دي. کتابونه د علم باغونه. د دې اونۍ په پروګرام کې به دوو ملغلرو ته لنډه چان کتنه وکړو.
خواږه اوریدونکو، د دنیا تقریبا ټول مکتبی فکر او عقیدې د خپلو پیروانو د لارښوونې لپاره یو شمېر متنونه لري. دغه کتابونه یا د سپېڅلو متنونو په عبارت په ځان کې اصلي تعلیماتو ته ځای ورکړي. په نننۍ پروګرام کې درې دینی کتابونه چې په قرآن کریم کې ورته اشاره شوې ده په لنډ ډول معرفي کوو. زبور د داسې کتاب نوم دی چې د اسلامي روایتونو او د قرآن پر اساس په داود علیه السلام نازل شوی دی. زبور په عبری ژبې لیکل شوی دی او ټول متعال خدای سره له مناجات او دعا او نصیحت څخه ډک دی، او د رب د مقام درنښت پکې شوی دی او له تورات وروسته نازل شوی. د روایتونو پر اساس دغه کتاب د تسمیه و جداده چې په لیکنه بڼه په لوحو باندې نازل شوی دی. ځینو کسانو هم زبور د مکتوب په معنا بللی دی. ځینو څېړان د زبور کتاب له عبری ژبې یعنی زمره چې هم د قدرت او هم د آواز او یا د سرود په معنا دی بللی دی. د حضرت داود علیه السلام د زبور کتاب اصلي او بشپړه نسخه چې له څلورمې میلادي پیړۍ سره اړه لري او د مصر د کابتیانو په ژبه ده، د مصر د کابتیانو په میوزیم کې ساتل کیږي او هلته موجود دی. د قرآن کریم په نساء، انبیا او سراسرو کې د زبور نوم ته اشاره شوې ده، خو دا خبره چې قرآن داود علیه السلام ته د زبور کتاب ډله کې دا ته اشاره کړې ده، د اهل سنتو ځینو مفسرانو هغه په مطلق ډول د انبیا کتاب معنا کړې ده. د تفسیر نمونه پر استاد چې د ایران ستر عالم ناصر مکارم شیرازی او یو شمېر لیکوالانو تعلیف کړی دی، زبور کتاب د شریعت خاص احکام نه دي لرلي او کوم نوی مذهب نه دی راوړی. په تفسیر نمونه کې زبور کتاب په نورو پیغمبرانو د داود علیه السلام د بروالي دلیل بلل شوی، او ویل شوی دی چې زبور کتاب ځینې برخې له تحریف او بدلیدا څخه بچ پاتې شوی دی. د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم ملګری ابوذر غفاری په یو روایت کې نقل کړی دی، زبور له هغه یو سلو څلورو کتابونو څخه دی چې د نړۍ په خلکو نازل شوی دی. ځینې څېړندو په قرآن کې ذکر شوی زبور په حدیاتی کې د مزامیر صحیفه برابر ګڼل دی، سره له دې چې مزامیر صحیفه ډیر د دعا او د تسبیح د کتاب په نوم شهرت لري. زبور او مزامیر په حضرت داود علیه السلام پورې منسوب شوی دی.
آسمانی کتابونه دوه ډوله دي، یو ډول هغه کتابونه چې ځانګړي تشریع احکام لري او د نوي مذهب خبره کوي، او بل ډول هغه کتابونه دي چې کوم نوي احکام پکښې نشته بلکې ډېر په اخلاقي مسایلو او موضوعګانو باندې غور کوي. زبور کتاب په دوهم ډول کې راځي او د دغه حقیقت گواه دی چې مزامیر د اهدیاتی کتاب په ترڅ کې له تورات وروسته مقام لري او خپلواکه حالت نه لري. قرآن کریم د وسرا سورې په 55 آیت کې فرمایلی دی، ځینو پیغمبرانو ته مو په ځینو نورو پیغمبرانو برتری ورکړه او داود ته مو زبور کتاب ورکړی دی. د قرآن کریم له دغه آیت څخه داسې معلومیږي چې زبور کتاب په ډیرو پیغمبرانو باندې د داود علیه السلام د برتری یو دلیل دی. له تاریخي او دینی سرچینو څخه معلومیږي حضرت داود علیه السلام ستر هیواد او حکومت درلودلی دی، خو خدای پاک جل جلاله قدرت، هیبت او بادشاهي د حضرت داود علیه السلام د بروالی دلیل نه ګڼي، بلکې په دې اکله د زبور یادونه کوي. مزامیر صحیفه له پیل څخه تر اخره پورې د شعر په بڼه ده او ستره برخه یې له دعا او پرستش څخه ډکه ده. مزامیر صحیفه د الهیاتو د تعلیماتو راغونډه کړه سوی او تدوین سوی ټولګه نسو ګڼلی. د مزامیر صحیفه الهیات ډیر د حمد او د ثنا پر اساس دی او هغه نظاممند او استدلالي نه دی. له دې کبله د دغو الهیاتو په خلاصه کولو او یا په عیني ډول د هغوی په بیانولو سره له هغو سم انځور ترلاسه کولی شو.
عزتمن اوریدونکو، تورات د یهودیانو او د سیانو سپیشل کتاب دی. د قرآن په ډیرو آیتونو کې د تورات په حق له ذکر شوی دی او دغه کتاب په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوی معرفي کړی دی. دغه کتاب په 50 سپیشل کتابونو کې شامل دی او دغه کتاب لپاره لا بیلابیل نمونه څخه استفاده شوی دی. دغه کتابونو ارزښت او مکان ته په پام سره اکثره د یهودیانو ټول کتاب ته تورات هم ویل کیږي. تورات په اصل کې د عبري ژبې ټکی دی او تورات تلفظ کیږي. دغه اصطلاح د شریعت او د ناموس په معنا ده. په سپیشلي کتاب کې له تورات څخه مراد د موسی علیه السلام 15 ګونه کتابونه دي. یهودیانو دغه کتابونه د موسی ناموس هم بلل دي. هغوی دغه کتاب یعنی تورات په کوه سینا یعنی سیناغره کې په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوی ګڼي. تورات د قرآن کریم په آیتونو کې داسې کتاب دی چې د الهي احکامو د بیان لپاره نازل شوی دی او هغو کسانو ته چې دغه کتاب طبیعت یې کړی دی د بهشت ژمنه ورکړل شوې ده. په مقابل کې هغه کسان چې دغه کتاب په لاس کې لري او عمل ورباندې نه کوي د څارویو په شان بللي دي چې کتاب لیږدوي یعنی حمل کوي. قرآن کریم له حضرت موسی علیه السلام څخه وروسته د عمومي پیغمبر د بعثت ژمنې ته په تورات کې اشاره کړې ده. قرآن کریم په دوو بڼو د یهودیانو د سپیشلي کتاب نوم اخلي. قرآن کریم په یو شمېر آیتونو کې په حضرت موسی علیه السلام باندې نازل شوی لوحو ته اشاره کوي او په نورو آیتونو کې دغه سپیشلي کتاب ته د اشارې لپاره د تورات لټکي استفاده کړي ده. هغه څه چې له یهودي تفسیرونو لاسته راځي د حضرت موسی علیه السلام لوحې په لسو اخلاقي حکمونو شامل دي او هغه څه چې په تورات کتاب کې بیان شوي دي د احکامو او د اخلاقیاتو ټولګه ده. تا تورات د عبری ژبې ټکی دی چې په عبری ژبه کې د شریعت په معنا دی.
عیسویان د سپېڅلې کتاب په نوم سره ټولګه خپل آسماني کتاب ګڼي چې له زاړه عهد او نوي عهد دوو برخو څخه جوړ سوی دی. زوړ عهد د دغه کتاب ستره برخه جوړوي چې د یهودیانو او د عیسویانو ترمنځ مشترک او ګډ عهد، او یهودیان او عیسویان دواړه هغه سپېڅلې او معتبر ګڼي. د سپېڅلې کتاب تورات دغه برخه د پیدایش د سفرونو خروج لاویان اعداد او د تصنیه په نومونو سره 15 برخې لري، او هغه د نړۍ د انسان او د نورو مخلوقاتو د پیدایش او د پخوانیو انبیاو علیه السلام د ژوند په شرح او د دغه دین په احکامو مشتمل دی. نور کتابونه هم چې په حقیقت کې له حضرت موسی علیه السلام څخه وروسته تاریخ لیکونکي لیکلي دي، د پیغمبرانو د بچایانو او د قومونو د ژوند په حالاتو باندې خبر کوي چې له موسی بن عمران څخه وروسته رامنځته سوي دي. البته ځینې روایتونه هم سته چې وایي ذکر سوي 15 کتابونه آسماني کتابونه نه وو، بلکې داسې تاریخي کتابونه دي چې له حضرت موسی علیه السلام څخه وروسته لیکل سوي دي، ځکه چې پکښې د حضرت موسی علیه السلام د وفات کېده د هغه د خاورو ته د سپارلو او د هغه د له وفات کېده وروسته د ځینو پیښو حالات پکښې بیان سوي دي. د عیسویانو تر ټولو مهم مذهبي کتاب چې د عیسوي فرقو عمومي تکیه ځای دی او د آسماني کتاب په شان ورباندې تکیه کېږي، داسې ټولګه ده چې عهد جدید یعنی نوی عهد نومول کېږي. دغه ټولګه چې د عهد قدیم یعنی د زهره عهد څه د پاسه درېیمه برخه نه ده، له 28 تت پرک رسالو او کتابونو او له کاملا متفاوتو موضوعګانو جوړه سوې ده. عهد عتیق کتاب له 9 کتابونو او عهد جدید هم له 28 کتابونو څخه جوړ سوی دی. ځینې کسان د عهد عتیق د تورات هره برخه یو سفر، او ځینې نور کسان د عهد عتیق کتاب د پیغمبرانو کتاب او د داود او د سلیمان صحیفه مثالونه او حکمونه ګڼي.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، په عهد جدید یعنی نوی عهد کې هم د کانن څلور انجیلونه د هاوریون مسیح رسالې او مکاشفای کتاب شامل دي. یهودیانو یوازې عهد عتیق د آسماني کتاب په توګه مني، خو ډیرو عیسیانو ټول کتاب د آسماني کتاب په توګه منلی دی. ځینې پیرکې چې ځانونه عیسیان ګڼي عهد عتیق د سپېڅلې کتاب په توګه نه ګڼي او هغه تحریف شوی یعنی بدلون پکې راوستل شوی ګڼي. څلور انجیلونه په حقیقت کې د عیسی مسیح علیه السلام د ژوند څلور روایتونه دي. دغه څلور کتابونه چې د حضرت عیسی علیه السلام د څلورو ملګرو متا، لوکا، یوحنا او د مرکز لخوا لیکل شوي دي، ډیری یو شان او ګډې خبرې لري، خو یو شمېر تفاوتونه او توپیرونه هم لري. عیسیان دغه څلور کتابونه د عیسی مسیح علیه السلام څلور انځورونه خو له بېلابېلو زاویو څخه ګڼي. خود عیسی تاریخ لیکونکو په وینا د اناجیل یعنی د انجیل کتابونو، نورو کتابونو او د عهد جدید رسالو د گواهی پر اساس په دوی کې هیڅ کتاب آسمانی نه وو، او ډیری کتابونه چې په دې چې دی هغه له حضرت عیسی علیه السلام څخه وروسته لیکل شوی دی. په نتیجه کې وینو چې د مسیح آسمانی کتاب انجیل له منځه تللی دی، او هغه یوازې یو شمېر برخې د مسیح علیه السلام شاګردانو په اناجیل کتابونو کې لیکلي دي چې له بده مرغه هغه هم یو شمېر خرافات لري.
قرآن کریم د بقرې سورې د 23 آیت په شان ځینو آیتونو کې تورات او انجیل کتابونه تصدیق کړي دي چې دا د دوغو دوو کتابونو د نه تحریف په معنا دي، بلکې یوازې په دې معنا دي چې د پیغمبر او د قرآن صفات او ځانګړتیاوې له هغو نښو نښانو سره چې په تورات او انجیل کې راغلي دي په بشپړه ډول سمونوالی لري. د قرآن کریم له نظره په الهي پیغمبرانو کې او د هغو په کتابونو باندې ایمان لرل د ایمان شرایط اعلان سوي دي. د قرآن کریم د بقرې سورې په 215 آیت کې لولو: پیغمبر په هغه څه چې د هغه د پروردګار له لوري نازل سوی دی ایمان راوړی دی، او ټولو مؤمنانو هم په خدای د هغه په فرشتو او کتابونو او پیغمبرانو ایمان را وړی دی او وای موږ د هغه په پیغمبرانو کې هیڅ فرق نه کوو او په ټولو ایمان لرو. قرآن کریم له دغو ټولو تاییدونو سره دغه خبره په ډاګه کوي چې موجود کتابونه له ډیرو تحریفاتو ډک دي او دغه تحریفونه هم د دشمنانو یا منحرفو او فاسدو عالمانو لخوا په کښې راوستل سوي او د دغو کتابونو تعلیمات یې زهرجن کړي دي. د قرآن کریم د بقرې سورې 9 آیت دغه مورد ته اشاره کوي او د دغه آیت په نقل سره زموږ دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. افسوس دې وي پر هغو کسانو چې په خپلو لاسونو سره شیان لیکي او بیا وایي چې دغه لیکل د خدای لخوا دی چې هغه په کمه بیه وپلوري. افسوس دې پر هغوی چې په خپلو لاس سره ولیکل او افسوس دې پر هغوی د هغه څه په وجه چې له دې لارې یې تر لاسته راوړي.
ډېر عزتمن اوریدونکو، زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
له ښاغلي صادق او ښاغلي عابدي څخه ډېره ډېره مننه. او د همدغه کتابونه د علم باغونه نومې پروګرام سره سره زموږ د نننۍ خپرونه هم ختمه شوه. انشاءالله بیا به ستاسو په خدمت کې حاضریږو. تر هغه دمه پورې ښاد او آباد اوسئ.